The Washington DC na The Voice of America di ba radio de.
مسی اوریدونکو او کتونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی دا نن د جمعې ورځ کال 2018 د مارچ د میاشتې 25مه نیټه ده. په پاکستان کې وخت سوی دی د ماخستن 10 بجې. په افغانستان کې نن نیمه او دلته په واشنگټن ډی سی کې د غرمې 1 بجه ده. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه کې زه کلثوم کاکړ
او زش پخومن
تاسو ته شرغ لاسو یو په دا خبرونه کې به تاسو ته ډیر مهمه خبرونه راپورونه وړاندې کوو. خو بل به درته ویو چې ډیر زیات مهمه څه دي.
د پاکستان د ګډو ګټو شورا په هیواد کې سرشمیرنه ځنډولې ده او وایي چې پوځي په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې په پوځي عملیاتو کې اخته دي، نو دوی نشي کولای چې دغه سرشمیرنه سرته ورسوي.
د ایران صدر حسن روحانی اسلام آباد ته د ډیری تومو سره رسیدلی دی. د پاکستان د خارجه چارو ویاند وایي په ایران کې د بندیزونو د ختمېدلو وروسته دواړه غاړي اوس په اقتصادي اړیکو مضبوطولو کې غرضی دي.
او د امریکا د دفاعي چارو وزیر ایش کارټر وایي چې په داعش وسلوالې ډلې دویم لمبر مشر او یا د اقتصادي چارو وزیر حاجی امام یې وجلی دی.
دا او یو شمیر نور راپورټونه به په خبرونه کې درته وړاندې کوو. مشترو سیږي
ګرانو قدرمنوردونکو د ډیو رادیو د ټی وی او ساته خبری خبرونه ته نیخ پنی غد واشنگټن ډی سی نه وګیه. نن د پاکستان د ګټو شورا غونډه د پاکستان د وزیر اعظم میاں نواز شریف په مشرۍ کې وشوه چې پکې د سلور واړو صوبو اعلی وزیرانو ترڅنګ د ملک نور اعلی چارواکي هم ناستو. په دغه غونډه کې فیصله وشوه چې په ملک کې د سرشمیرنې چې کوم اعلان شوی وو چې بلکې د مارچ په میاشت کې به دغه کیږي هغه ځنډول شوی دی. په دغه غونډه کې ویل شوی دی چې د ملک پوځ دا وخت په شمالي وزیرستان کې په پوځي عملیاتو کې بوخت دی او دوی نشي کولای چې دغه د سرشمیرنې په عمل کې برخه واخلي. یاد دی چې په پاکستان کې پنجاب صوبه په اکثریت سره ده او سیړنکار او یا پوهان دا وایي کچاري دا وار دغه سرشمیرنه وشوه، نو د پاکستان په قبایلي سیمو خیبر پختونخوا کې او دغسې بلوچستان کې چې کم میشت پښتانه دي او په کراچۍ کې، نو د دوی په دغه سرشمیرنه کې د ملک دویم لوی یو قسم لقام او یا په خیبر پختونخوا په ملک کې تر ټولو د آبادی په لحاظ دویمه غټه صوبه جوړېدای شي. همدا دغه لویرې د پاکستان ځینې واکمنه دغه کار سرته رسول نه غواړي. په دې باندې د ډیور ریډیو خبریال اورنګزیب خان نور تفصیل د اسلام آباد نه په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د پاکستان حکومت یو ځل بیا سرشمیرنې ځنډولو فیصله کړې ده او ویلې دي شمالي وزیرستان کې پوز په عملیاتو کې بوخت دی، ځکه به ممکن نه وي چې دا عمل وشي. د مشترکه مفاداتو کونسل غونډه وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې ده چې پکې د صوبو اعلی وزیرانو او ځینې مرکزي وزیرانو برخه اخیستې ده. د غونډه کې مرکزي حکومت یو ځل بیا فیصله کړې ده چې ډیر وخت نه شوي سرشمیرنه د یو ځل بیا وځندول شي او وجه دا خوده لري چې پوز شمالي وزیرستان شوال سیمه کې عملیاتو کې بوخت دي، ځکه نشي کولای چې پوزیان سرشمیرنې عمل دباره بیل کړي. په غونډه کې دا هم ویلي شوی دي چې پاکستان کې مرحله وار توګه سرشمیرنې عمل د عالمی معیار تر مخه نه دی، ځکه کې دي شي صحیح توګه د عمل سرته ونه رسي. ماهرین وایي چې ډېر ضروري ده پاکستان کې د عمل پای ته ورسي، ځکه چې آبادی په لحاظ پاکستان کې صوبو ته د هغوی حقونه نوکرې او پارلیمان کې نمائندګي ملاویږي او تر ډېر مودې راهیسې قبایلي سیمو کې اصلاحاتو او د صوبه خیبر پختونخوا کې شاملولو غوښتنه روانه ده، او که چېرې داسې کیږي نو بیا به پنجاب صوبې نه پس خیبر پختونخوا دویمه لویه صوبه وي. پختونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ وایي چې پنجاب لویه صوبه ده او د وخت کوم ګوند حکومت د مشرانو تعلق یې هم د صوبې نه دی او دوی چرته هم نه غواړي وړو صوبو ته د هغوی حق ملاو شي.
پنجاب خپل یو اکثریت جوړ کړی دی دلته په دې ملک کې، نو هغه دا نه غواړي چې د اکثریت کې څه کمی راشي. دا خبره ده چې صحیح حقیقي مرون شماري وسي سرشمیرنه وسي د پنجاب آبادی به کمیږي. بلوچستان دی په دې کې هم بلوچ دی هغه خپل مرون شماري په ناروا طریقه باندې زیاته کړې ده. نو هغه هم دا نه غواړي چې د ده دغه ناروا مثلث شده مدون شماري چې ده دا کمه شي او د پښتون چې دی له دوی سره د آبادۍ کې برابره راشي. نه دا مجموعي د پنجاب په ګټه باندې دی، د محکومو قومو ولسونو او صوبو په تاوان دی دا ټول خبره چې ده.
پاکستان کې د سر شمیرنې عمل کال 1955 ړومبی ځل شوی و او هر لسو کالو پس به بیا دا کېدو، خو آخري ځل د عمل کال 1998 شوی دی او تر اوسه د ځن ښکار دی او په اندازه ویده کیږي چې دې وخت د پاکستان آبادی 3 کروڑ نه زیاته ده، خو اصل شمیره معلومه نه ده. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو او کتونکو دا د وایس آف امریکا ډی وی ریډیو او ټی وی ده. د قبایلي سیمې فاټا سیاسي اتحاد ویلي دي چې سبا له به یو غونډه کوي او په دغه کې به دا فیصله کوي چې آیا قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا برخه جوړول پکار دي او کنه، او دوی به د خپل دغه تحریک په څه شکل کې مخ په وړاندې بوزي. په دې حکله تاسو ته د ارشد مومند رپورټ وړاندې کوو.
د فاټا سیاسي اتحاد غړي به سبا له پېښور کې غونډه کوي چې د قبایلي علاقو خیبر پښتونخوا کې شاملېدو خپلې غوښتنې لپاره راتلونکي لایحه عمل وټاکي. د دغه اتحاد مشر اقبال پریدی وایي چې دوی د وفاقي حکومت نه د قبایلي علاقو بیا بحالۍ لپاره د پیکیج غوښتنه کړې وه او د فاټا یې په خیبر پښتونخوا کې شاملولو مطالبه هم کړې وه، خو لا تر اوسه په دغه لړ کې هیڅ قسمه پرمختګ نه دی شوی. اقبال پریدی وایي چې موجوده گورنر اقبال ظفر جګړه هم ورسره دغه خبره په هغه وخت کې منلې وه کله چې دی د یو سیاسي ګوند غړی و، خو دوی به اوس ګوري چې د گورنر کېدو وروسته د استبلیشمنت فشار لاندې خپل موقف بدلوي او کنه. او اقبال پریدی په وینا که چېرته حکومت د اصلاحاتو په لار کې رکاوټ شو نو احتجاجي لړۍ به پیل کړي.
دا فاټا په صوبه کې نظم کوي او قبایل په دې تیارو کې ساتي، قبایل دیوال سره لګي یا د قبایل چې کوم دا قرباني دي دا پسې پوس لړکې او دوی لا بالکل سہولت ورکول زر حکمرانان تیار نه دي. نو موږ به د احتجاجي تحریک په لاره باندې د خپل غوښته غواړو او سبا ان شاء الله ولزیز موږ پوره یقین دي چې موږ په یو نتیجه مرسیږو.
په دغه سیمو کې اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم لخوا یو 5 کسیزه کمیټه هم جوړه شوې چې د بعضې ایجنسو دورې هم کړي، او په دغه کمیټه کې شامل پخوانی گورنر سردار مهتاب احمد خان مستعفی کېدو وروسته د کمیټې هلې ځلې کمې شوې، او هم د فاټا سیاسي اتحاد چې د ایپسیار قانون پر ضد ده لخوا یې تحریک سوړ شوی. په قبایلي علاقو کې د ایپسیار چې اکثره خلک ورته تور قانون هم وایي پر ضد یې د ډېرې مودې راهیسې د مختلفو طبقې فکر خلکو لخوا تحریک شروع شوی، خو لا تر اوسه نه دی بریالی شوی چې دغه قانون له منځه یوسي، کوم چې د پاکستان جمهور رئیس په یو دستخط ممکن دی. خو د فاټا سیاسي اتحاد سینیر نائب صدر نثار مومند وایي چې تر ډېره حده یې عام ولس د دغه قانون په نقصاناتو پوهه کړې.
کوم جو چې کمې ده نو هغه زمونږ نه هغه زمونږ د سیاسي ګوندونو کمې ده چې موږ هغه ځینې ته نیو رسیدلي حقیقي معنی ته خلک دي سیار نه تنګ دي او دي سیار په دغه ټول قانون کې دومره ککړ ګیر دي دومره ګیر دي چې هغه ته راتلم چې سبا و اس نخکاری نو صرف اور رسیدل پکار دي.
بلخوا د فاټا ګرین الاینس په نوم راوځي شوی ځینې مشران بیا د قبایلي علاقو خیبر پښتونخوا کې شاملېدو مخالفت کوي او وایي چې فاټا ته د کونسل یا ځان له صوبې حیثیت ورکړل شي او په ایپسیار کې د ضروري ترامیم وشي، خو په دوی د فاټا سیاسي اتحاد لخوا تور لګي چې حکومت پلوه ملکانان پکې شامل دي او د اکثریتي قبایلي ولس خواهشاتو پر ضد دي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، شبقدر.
د پاکستان په قبایلي سیمو کې ک یو خواته د اف سی آر قانون د ختمولو د پاره تحریکونه چلول کیږي او د دغه ځای خلک د تیر او یاو کالو راهسي د انګریز د زمانه چې کم تور قانون ورته ویل کیږي اف سی آر خلاف لګیا د چغې سوري وخی، نو بل خواته د دغه ملک ځینې خلک ځینې ادارې په دغه سیمو کې د اف سی آر قانون پر ځای ساتل غواړي ځکه چې دغه نه د دوی خپل ځینې سیاسي ګټې دي. د دغه په حق لباندې په نږدې یو کې د باجوړ چې کوم پی ای دی یا پولیټیکل ایجنټ دی عامر خټک، هغه سورج وړاندې دغه ته کې موجود خلکو ته دمکی ور کړی دا دړکی ور کړی دی په ځنې خبرو باندې چې ګنې په سوشل میډیا باندې د پی اے یا د دغه انتظامیه پر خلاف خبرې کول دا یو لوی جرم دی. دغه باندې د باجوړ ایجنسی سره تعلق لرونکې ایم این اے باغی شهاب الدین خان په دغه باندې سوای بل دغه سیمې سره یعنی د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکې د وکیلانو د تحریک مشر اعجاز مومن په دغه باندې سوای. نو راځئ چې دغه ته وښو
چې کوم اکټنګ کوي په سوشل میډیا باندې په خوا دی خوا کوم کس نن نه پاس ایجنسی کې پاکستان آرمی زمونږ لا انفورسینګ ایجنسیز زمونږ انټیلیجنس ایجنسیز او سرکاری عہدیدارانو خلاف نازیب الفاظ استعمال کړ. ایف سی آر موجود هم دی او ماته پته هم دی چې څنګه ایف سی آر باندې امپلیمنټیشن کوي شم. مونږ ټول دلته ستاسو خدمت ته راغلي یو. که زه دلته ناست یم که زما ای پی ایس دلته ناست دی که زما ڈپارٹمنٹ ہیڈ دلته ناست دی که د باجوړ سکاؤٹس کمانډنٹ ناست دی که بریگیڈیئر صاحب دی که انټیلیجنس ایجنسیانې دي ټول ستاسو د خدمت لپاره دلته ناست یو. څنګه چې ستاسو قربانیانې دي تاسې زما د پاکستان فورس هم قربانیانې دي زما د لیویز هم قربانیانې دي. هر کس ته پکار ده چې خپل ګریوان کې وګوري. څوک چې مشرۍ قابل دی هغه ته عزت ورکول هم ماته پته ده او هغه دپاره مونږ خپل ځان هم قربانو. څوک نه دی قابل هغه به زما دفتر ته هم نه راځي.
شهاب الدین صاحب تاسو خپل هم د باجوړ ایجنسۍ سره د باجوړ ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ د خبرو ته څنګه ګوري دا د دغه اختیار د لاندې او ډیرو د سوشل میډیا ذکر هم پکې کړی دی چې پر سوشل میډیا وي ما پسې د خلک لري دي
زما خلې پولیټیکل ایجنټ چې نه راغلي دي او دا خبرې هم ډېرې د ای وی سي سره په بریده دا اتفاق کوم چې نازیب الفاظ خو چا تم لري استعمال په کول په کار خدا په کم انداز کې دی لګیا دی او دا خري خبره چې دی کوي چې تاسو قربانیان دي نو زمام قربانیان دي او دا سکاوټ څنګه قربانیان دي دا آرمی د لیویزم دا لیویز غري زمون د جدا خلک دي دا آرمی او سکاوټ غري زمون د جدا خلک دي دا غزه کې ډېر لوی سوال لبه د کیږي د چې ما خبره کړې ده بل دا چې پولیټیکل ایجنټ شه په 2007 او 8 کې وینده زمام خلې دا خبره باندې کړې ځکه چې دا کال نه نه بار تل شروع وتلې دی خپل فکرونه ټول خالي کلی او د ټول لیوی لاین تخپل لیوی راغونډ کړې او ولسه د الله په اثر پرې شو او تاسو په لیدل چې په هر ځای کې با دا د خلکو تماشې جوړې شي خلک با دومره ظلم روانو چې هغه ظلم نن سبا په خلل په جهان کې چرته په یو قوم باندې نه شوی لکه کم ظلم نه چې موږ تیر شوی او په هغه وخت کې زمونږ د سټیټ وجود موږ ته نه کاری د خلک په افراط افری کې سو کو یو ځای کې سو بل ځای کې او دبر نه اما د الله زابو د لاندې نه د الله زابو او دی په خپل قلا کې را محدود شو ګیټونه بازار په سر بند کړی وو په یو قدم کې هسپتال هو دا غینه به خلکو ډاکټرانو چې تول د دې د مخ نه به چتول کاش کدا خبرې ته په وخت کې کړی وې چې ایف سی آر شته دی بالکل او دې ایف سی آر لاندې اکشن اخستې وې نو دا خلک به دومره نه بې عزت شي دومره نه در په در شي او دا کم د ایف سی آر ستنی چې دی کده اوس ډیر کوشش وکړي د ایف سی آر هغه پلرې ختمې شوې دي کولای شوې دي هغه ملکان دي لو بخي چې کم د دې په خلو باندې جرګې وکړلې را پاسې د لخرې وکړلې دي خو ځان نه پاتې شو شاته دا غي هغه دیوالونه جوړ کړل هغه غریبانان په کې شهیدان شو د یو یو کور کړه ته نوم به خپلم د یو یو مشر کړه ته خپلبا چې هغه قربانيان اور کړی دي او هغه غریبانان شهیدان شوی دي دغه په کورونو کې وسال له دغه بچو ته اوس په کم نظر خلک ګوري کدلې ولا ځوانان وفات شوی شهیدان شوی دي غم زمنګ بچی دي سجدا خلک نه دی ک د آرمی یا د سکاوټ بچی هغه زمنګ خپل بچی دي سبا دی نه دی راغلی او ما د پولیټیکل ایجنټ چې په خپل دا خو یو چې دوی ته پورې کمی پولیټیکل ایجنټ قرباني ورکړي دا دوی ته پورې کمی زمنګ سره راو تیر زمنګ سره په ملا تړکلې دا خو چې کلا وس قلارا قلاری شولا الله خیر کو قوم او سکیورټی فورسز قربانیان ورکړلې او بیا دې ته اوس د دې پوسټونه بیا په اوس په رښو په نیلامي شروع شولا نو دې بیا روتل میدان ته او د سوشل میډیا نه دې یو مسله جوړه کړې ده اوس پر ته اوس را د ټلیفون شو بلکې زما یو نږدې کزن وسې هم دې ورنټ جاری کړی دی او یو افرا تفری دې جوړې چې کله راغلې دی
زه به د افسوس وکم چې دلته څوک دا مشورې ورکوي چې ته په ایجنسۍ کې افرا تفریح جوړه کړه، ته پکې دا جوړ کړه چې یاره دا پکې سوشل میډیا باندې ما ته کنزل کېږي فلانی کېږي، ته خو به پېژنې چې څوک دی چې هغه نازیبا الفاظ استعمالوي. په کار زموږ ټولې مخالفې چې نازیبا الفاظ څوک د ادارو خلاف استعمالوي، چې څوک د یو شخصیت خلاف استعمالوي، هغه مجرم دی. په کار چې هغه موږ ټول دا قبایلو هغه اخلاق هم لري د پښتنو چې چاته څوک کنزل وکړي یاره دې بدي وي. خو هغه خلکو پسې بلن ټولې ما ته استوي چې هغه کمپین چلے دے اختیار خلاف اوس ما تے دے دے ٹیلیفون شو زما د پارٹی زما د ملګری زما پپنی دې رشتہ دارانو پسند ورن ټول جاری کړی دي. نو دے زما په خیال باندې جان بوج کر دی ایجنسی حالات خرابوي، ځکه چې باجوړ ایجنسی ایجنسی او داسې دیتا رسېدلې ده او داسې پوزیشن ته رسېدلې ده چې سیاسي اویرنس راغلی دی، هلته خلک پوه شوی دی، هلته خلک بدلون غواړي. او موږ غواړو چې باجوړ ایجنسی دي په ټیسټ کیس باندې راشي، مین سپین ته دې راشي، ځکه چې دا د ملکڼ ایجنسی سب ډیویژن پاتې شوی دی. زه شهید شوم زمرد شوم، خو ته خو دې خپل سړک ته پوسو که کنه دا بلیک ټاپ روډ په سی آر کې ستا دي مواري ده درې پټي دي مواري بزو علامه خیر دی. دا چې ته دغه غلې د ملک باشندې ما د دې ملک اوسیدونکي انده بزو اخلم چې څوک ورې چار دي، خو دا سړک خو ته سنبال کا کنه، په دې خو پکېټونه جوړ کا کنه، په دې باندې خو کاش ته وکړه پېټرولینګ ته کاو کنه. اوس دا ذمہواری دومره جوړت پچا کې نشته چې راپاسي کې او ته خبره وکړي. دا ځکه خدا مسله دې تر اورېدل ما خو تاسو ته ویل چې دغه مخکې زمونږ ډېر ګران مشران کوارټر ماستران څو بیت میجر دلیز زمون خپل زمون مشران نخل شو زمون په سړک باندې د پاسه په داخله بم خل له خبره ده چې په ټوپک وښتلې شو د په ډومین کې د خار د پل سره نږدې ملک کمال خان شهید شو، دغه نور کسان شهیدان شوی دي. به هغه ته پوښتنه شي کوله او دې خلکو ته وی چې را ته بدانه کې ته بدانه کې ته بدانه کې.
اجاز مومن صاحب، دا اوس د باجوړ د پولیټیکل ایجنټ دا ورستنې بیان دا به مثال والو او د دې سره ستاسو چې کوم تحریک روان دی پاغي باندې براته خبره وکړي.
او دا چې دا 2011 د کوم ریفارم شوی دی کوم اصلاحات په دولسو یو لسم کې کوم راغلی وو، دا هغه په رڼا کې دا اوسنی چې پولیټیکل ایجنټ کوم خبره کړې ده نو دا بالکل داسې نشي کېدلی، داسې ناممکنه ده. ځکه چې دا 2011 چې کوم ریفارم دي په هغه کې اجتماعي چې کوم ذمہ داران دي په هغه کې ډېره زیاته نرمي راغلې ده. او سم چې د ټولو قبایلو تاسو ته پته راځي د ماشومانو خبره، د مشرانو خبره، نور ډېر زیات مال دغه په کور کې شوی دي. نو دا هغه نه پته ده چې سی آر هغه پوزیشن نه دی پاتې چې کوم سی آر د 2011 نه مخکې. موږ یقینا نن سی آر دغه سیستم دغه بیوروکراتیک مایند سیټ اپ چې کوم دی دا د قبایلو لپاره د کینسر حیثیت لري، دا کینسر به ختمول غواړو. که دا کینسر به ختم نه کړو ایفایز لازمي زموږ دی. د پولیټیکل د فاټا چې کوم ایډمنستریشن دی دا به نشان د ایفایز دی، دا به لازمي وي. پولیټیکل ایجنټ چې نن کوم دی یو کولا دا به لازمي وي، ځکه چې د دې اختیارات د دین هم ډیر زیات دي. اوس خبره کیدا ده چې کله بنگلادیش چې کله نو چې دا شوی زمونږ نه موږ دا ورېدلې دي چې د بنگلادیانو سره به تاخذ مکاونه کېدل. اوس سوشل میډیا باندې پابندې لګول دا خو د چا په وخت ښکار نه دی، دا خو چې کوم دی دا د وخت سره د نوي صدې دا ترقی دي، دا غې جرم دی د سنت دا راځي د دې په موږ خپل ځوان کول چې کوم دی څنګه پیرته کینو. دا خو د خپل ځوان کول موږ خپل په خپل وو.
د ایران صدر حسن روحانی نن د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته رسیدلی دی او امید لرل کیږي چې د دواړو ملکونو ترمنځ به په یو شمیر مدونو کې لارې پرانستل شي او په دغه کې به لوزنامې هم لاسلیک شي. په دغه د ډیو رادیو د وایس اف امریکا یو راپور تاسو ته زمونږ همکاره کلسوم کاکړ وړاندې کوي.
د پاکستان او د ایران چارواکي وایي چې د کلونو د بندیزونو له وجې دواړه هیوادونو خپلو کې د اقتصادي تعلقاتو د پراخه کولو قابل نه وو. د بندیزونو ایران ته د قدرتي ګیس راغوښتل هم ناکامه کړی وو، کوم چې د پاکستان یو لوی ضرورت وو. د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویان محمد نفیس زکریا وایي د صدر حسن روحانی د پاکستان دوره د اولنی دوره ده او دا مجله د نامکمل لوزنامو د مکمل کولو او د دوه اړخیزه تعلقاتو وړاندې بوتلو موخه راکوي. زکریا وای دا دوره په ډیره مهمه موخه کیږي ځکه چې د ایران سره بندیزونه لری کړل سوي دي. په دې دوره کې به تر ټولو زیاتې خبرې په اقتصادي تعلقاتو کیږي او د دواړو ملکونو مشرتابه دوه اړخیزه تعلقاتو کې اقتصاد ته اهمیت ورکول غواړي. خیال دی چې د ایران صدر روحانی به د پاکستان په خپل دوره کې د پاکستان او د ایران ترمنځ د قدرتي ګیس پایپ لاین په منصوبه هم خبرې اترې کوي. ایرانی چارواکي وایي چې د دوی غاړې ته پایپ لاین مکمل شوی دی، خو د پاکستان چارواکي ایران باندې تر وسه پورې لګېدلي بندیزونو د دې منصوبې په لار کې رکاوټونه ګڼي. خو دوی وایي چې اوس به د دې پایپ لاین غځولو کار شروع کړل سي. خو اعتراض کوونکي وایي چې پاکستان یوازې د بین الاقوامي بندیزونو په وجه نه، بلکې د ایران د مخالف ملک سعودي عرب د زړه ساتلو لپاره هم ایران سره اقتصادي تعلقات نه جوړول.
په دمو اردوونکو تاسو د کلسوم کاکړ دغه راپور واورید. د پاکستان د دننه په میډیا کې یو شمیر خبرونه د ایرانی صدر پاکستان ته د سفر په حق لباندې مخې ته راغلي دي، اخکاری او په دغه باندې څېړنې هم شوې دي او تمې ته هم ډېرې زیاتې لرل کېږي، ډېر زیات زیب په دغه مطبوعاتو کې ورکړل شوې دي. آیا داسې کوم خنډان شته چې ګینې د دې دواړو ملکونو ترمنځ په دغه اړیکو کې یا دغه اقتصادي اړیکو کې یا نورې په یو شمیر مدونو کې د دې پر مخ تک چې کوم دی نو هغه حسارول شي یا په دغه کې هغه ته مسله ده؟ زموږ همکار نوشروان خلندر راغلی د سټوډیو ته، هغه ته هرکلی کو، ستړي مشي.
ډیره مننه اشفاق.
نوشروان دا راته وایي چې د ایرانی صدر په حق لباندې چې کوم مطبوعاتو کې راپورونه مخې ته راغلي دي، آیا داسې کوم خنډان شته چې هغه د دواړو ملکونو ترمنځ په اړیکو کې یا په دغه پرمختیاو کې هغه مشکل جوړي؟
او اشفاق، د پاکستانی میډیا کو اوکتلی شنو غیبانه خدا سے یو عکس ورکړی کیږي چې کنه د ایران صدر حسن روحانی راغلی دی او کنه اوس به دغه ټوله خطه چې کم دی هغه بدل شي. هغه بیا د چین چې کم د پاک چینا کوریډور چې کم مسله دا هغه سره هم لینک کیږي. خو حالات حقیقت دا دی چې اوس په تازه کې د ایران نړیوال بندیزونه اوچت شوی دی. دا به ټول په دغه تناظر کې به د معاملاتو ته کتل کیږي، ځکه چې نننې خبر هم دا دی چې امریکا د برتانی یو دوه سرمایه کار چې کوم دی په هغه باندې بندیز لګول لري، صرف په دې وجه باندې چې د ایران ځنې جازونه چې کوم دی هغه شام ته د هغه وسله وړه او په هغه کې ورسره کومک ومرستې کړې وي. امریکا په دې باندې چې کوم دی هیڅ قسم رعایت نه کوي. په داسې حالاتو کې صدر حسن روحانی د پاکستان سفر کوي چې لا تر اوسه پورې ایران لا په مکمل توګه باندې د بندیزونو نه یو خو خلاص نه دی. بل خبره دا چې خنډان د پاکستان او د ایران ترمنځ چې کوم دی هغه یو سعودي زی خپل اوریدونکو سره اشفاق شریکوم، او هغه دا چې د پاکستان پالیسی آیا د تجارت په حواله سره د ایران سره خود مختار ده، د سعودي د په نظر ورته ګوري او کنه ځان له خود مختاره. بیا پاکستان سره د دفاع په مت کې او په نورو ډیرو معاملاتو کې تر هغه غره په ضد جګړه کې د امریکا سره د پاکستان یو اتحاد دی. بیا په پاکستان کې چې کوم دی د شیعه او سنی ډیر لوی مسله ده، په دغه ځای کې چې کوم دغه ډلې دي سنی ډلې دي د هغې اثر هم ډیر زیات دی او هغې ته ډایرکټ چې کوم دی د سعودي عرب مرستې ورته هم شته په شای ولاړ دي. دغه شان ټیپ چې کوم مسله ده، ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او انډیا دغه ګیس پایپ لاین دغه په خپل باندې یو مسله ده او په خپل باندې امریکا پاکستان ته ویلی دي چې دی خو دغه منصوبه چې کوم دی هغه ته ترجیح ورکول غواړي، ورسره په مرستې ورکول غواړي. د دې نه علاوه چین چې کوم دی هغه په خپل باندې هم یو مسله ده او چین چې کوم دی پاکستان په دې یریږي چې امریکا غونډه کې ملکونه پرمختتلونکي هیوادونه هغه وایي چې یاره چین چې چرته لاړ شي نو هغه کارخانی خوري دا زینو انډستری تباکی یو خوري. پاکستان خوري یو کمزور ملک ته په دې حواله سره څنګه ممکن وي پاسبل وي چیرې کنه هغه خپل دغه انډستری ساتي او بل چې کم دي د هند سره دښمنی چې کم ده، ایران غواړي د هند سره تجارتو کینو، دغه داسې خندان نه چې د دې په موجودګۍ کې چې کم دي پاکستان ته چیلنجونه او مسلې شته.
بل نو شروان خلندر د پاکستان د خارجه چارو وزارت دا وایي چې د دواړو ملکونو ترمنځ به چې کوم اقتصادي اړیکې دي هغه نورې ډېرې زیاتې مضبوطې شي. آیا دا وخت د دواړو ملکونو ترمنځ د تجارت څه صورت حال دی او دغه کې نور د غزیدو کم امکانات شته؟
اشفاق زما مخې ته ځینې داسې الفاظ دا دغه اعداد و شمار پراته دي شمېری دي او هغه داری چیرې په ایران باندې کله بندیزونه ولګېد نو هغه وخت د کال 2010 کې چې کوم د پاکستان د ایران سره تجارت وو نو په کال 2010 کې چې کوم دی هغه 1.2 اتیا ملیون ډالرو دا هغه چې پاکستان بس پاکستان نه لیګل ایران ته یو سل دوه اتیا ملیون ډالرو تجارت پکې دو. دا په کال 2010 کې اوسوار په کال 2014 کې چې هغه شمیرې کمی موجود دي نو هغه صرف 30 ملیون ډالرو ته راغورځېدو ډېر زیات راغورځېدلی دی او دغه شان بیا چې پاکستان بد ایران نه سره غوښتل نو دغه تجارت ایران او د پاکستان چې کوم هغه 1.3 ملیون ډالرو او په کال 2014 کې چراغي جایزه واغستنو هغه راغورځیدل 1.8 ملیون ډالر ته یو خو دغه کچه رابره کول چې کوم دی دا هم ډیر لوی ټکنیکی زور بغواړي او تر اوسه پورې هغه نړیوال بندیزونه چې کوم دی هغه هم لا په مکمله توګه صفا نه دي چې په کم کم مدونو کې چې کوم دی ایران په کلو توګه باندې کارم کولی شي. دا هغه حقیقتونه لري چې پاکستان دا وی چې یا ایران دا وی چې یاره 15 اربع ډالرو ته خپل تجارت رسی نو اول خو دا چې هغه زوړ کم د دې تجارت ترمنځ غورځېدل هغه بروچتي د دې ترڅنګ بیا به حالاتو ته کتل غواړي. یو خو چې کوم حالات دي هغه سم نه دي لکه د امنیت مسله چې کوم تر ټولو مهمه ده د 200 کیلومیټر بارډر چې کوم دی د ایران او د پاکستان ترمنځ هغه باندې د امنیت صورتحال جیش العدل جند الله غونډه کې ډلې موجود دي په خپل پاکستان کې د بلوچستان ډلې چې کوم دی څومره فعال دي دا به د بلوچستان د لارې بیا ځي او تر کراچۍ پورې. د دې نه علاوه بل مسله چې ایران غواړي چې دا ګیس پایپ لاین دا سنې چې په پاکستان کې پاتې شي دا تر هند پورې لاړ شي د هند سره د دیو معاهده شوی راخو په هغه کې هم د امریکا اثر رسوخ په ځوانې هغه مخکې د ارث نه لیتلې د هند غونې کې ملک باندې چې هم د امریکا سره رسوخ شته نو سونه به کم دی وکړي چې پاکستان په دې کې خوندې توګه باندې رول ادا کړي. د دې تر څنګ چې کوم هغه ټیپی کوم مسله ده په هغه کې هم پاکستان ته ډېر لوی خندان راپیختي او په خپل د ګیس پایپ لاین چې کوم د ایران او پاکستان ترمنځ لري پاګه کې تر اوسه پورې چې حسن روحانی صاحب په پاکستان کې دي خو د ایران اندېښنې دا موجود دي چې هغه وي چې پاکستان د خپل ایسي هغه ګیس پایپ لاین هغه منصوبه مکمل نه کړ تر اوسه پورې. نو افغانستان هند چین ایران دا سلور گاونډي هیوادونه لري د پاکستان او اوس د تجارت هغه معیارات بدل شي ویل کنه چې یو ملک به د بل سره کینو دا درې به پکې نظر انداز کیږي خو د پاکستان بدمرغي دار چې افغانستان سره شي نو هغه سره هم تعلقات سم نه دي د هند سره هم تعلقات سم نه دي بلخوا د چین چې کم دی هغه اوس هم اندېښنې شته بلخوا پکې نړیوال فشار هم موجود دی او د ایران هم چې کم دی وخت په وخت باندې اندېښنې شته نو اسه خو مواقع ډیر دي پاکستان د پاره لکه قدرتي ګیس او یا د بجلی یا د ارزانو تیل په مت کې خو سعودي عرب هم وی چې زه تیل ورکول غواړم پاکستان ته نو بیا آیا څنګه به پاکستان په یو ازمایش کې دا سینه د کنه چې خود مختار دي د پالیسو په حواله سره نو دغه خندانو مسلې او مشکلات پاکستان ته بهر حال شته.
ډیر مننه نو شروان خلل درستاسي
مننه
ډیر مننه.
منو اوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا دی و ریډیو او ټی وی دا په نړیواله کچه د اټمی وسلو د تحفظ یقیني کولو په حق له په واشنگټن کې به راتلونکو نه د 50 زیاتو وادونو مشران د نیوکلیر سکیورټی سمټ 2014 په نوم غونډه کې یو ځای کیږي. د وایس اف امریکا خبريال کوکب فرشوري رپورت مش همکار صداقت جان درته وړاندې کوي چې پکې د پاکستان د اټمی وسلو د تحفظ په حق له په نړیواله کچه موجود تشویش ته د پاکستان د ریس هم شامل دي نو راځي دا ویډیو وګورو.
د یورپی هیوادونو په سرخارونو کې د داعش ورستۍ حمله خای چې دا ډله د غربي نړۍ جدید حفاظتي تنظیماتو کې هم درزونه کولای شي په پیرس او په برسلز کې حملو په لویه کچه جانی او مالی نقصان کړی دی. خو کچاري د دغه قسمه حملو د پاره د وسلوالو په لاسونو کې ایټمی مواد وي، نو بیا د تاوان اندازه کول هم ګران دي. په واشنگتن کې د هیریټیج فاونډیشن څیړنکار میکیلا ډاج وایي د غیر محفوظ ایټمی موادو مسله دا ده چې د غیر قانوني ایټمی وسلو په تیاری کې استعمالیدای شي، او کچاري دا د غیر ریاستي قوتونو په لاس ورشي نو سنگین مسایل راپورته کولی شي، نو ځکه دا ډیر سنگین خطر دی. هم دا میاشت راکی مامورینو په داعش په کرکوک خار کې د کیمیایي راکټو د استعمال الزام ولګولو. په دغه حمله کې تر شپږ سو پورې کسان زخمیان شول. دا خبره څومره امکان لري چې د داعش غوندې ډلې اټمي وسلې هم په خپل وسلتون کې شاملولی شي؟ په دې اړه د پارټنرشپ فار ګلوبل سیکیورټي نومې ادارې څیړنکار میشیل کین وای وسلوالې ډلې د اټمي او د تابکاری موادو په تکل کې دي.
that they were going to be able to acquire material.
میرمن میشیل وای په پراخه کچه تبایه د پاره ضروری نه ده چې ترګر ډلی په مکمل توګه جوړ اټمی بم تر لاسه کړي، بلکې دغه مقصد په دیسی توګه د جوړ اټمی مواد نه هم اخیستل کېدی شي. هم دغه رنگ خطراتو په تناظر کې هغه هیوادونو چې اټمی وسلې لري د خپل وسلو د تحفظ د پاره تنظیمات سخت کړي دي. په واشنگتن کې د دې میاشت په اخیره کې د نیوکلیر سکیورټی په موضوع کې دونکو د سر مشرانو په غونډه کې به هم په دې موضوع غور کولای شي. په پاکستان کې په ترګری کې د اضافي او په ګڼ شمیر حساس عسکري مرکزونو د وسلوالو زړورو حملو په نړیواله کچه د پاکستان د اټمي وسلو د تحفظ په اړه هم پوښتنې راپورته کړي دي. که څه هم پاکستاني مامورین وایي اټمي وسلې د سختو امنیتي اقداماتو د لاندې محفوظ دي، خو امریکایي چارواکي وخت په وخت په دې موضوع د پاکستان سره خبرې اترې کوي. ماهرین وایي پاکستان د اټمي وسلو د تحفظ لپاره امریکې پاکستان سره د میلیونونو ډالرو مالی او ټیکنیکل کمک کړی دی. په واشنگتن کې د نیوکلیر سکیورټی په موضوع د مارچ د میاشت په اخره کې کیدونکو د سر مشرانو د غونډې په اړه په اسلام آباد کې د خارجه وزارت ترجمان محمد نفیس زکریا د زیارت پنځشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل پاکستان د نیوکلیر سکیورټی کانفرنس د تیاری په عمل کې شامل دی او غواړي چې د غونډې نتایج د پاکستان د مفاداتو سره سم وي. ترجمان وایي په دې عمل کې د پاکستان مثبت شمولیت اټمي وسلو د تحفظ لپاره د پاکستان مضبوط کمانډ اینڈ کنټرول نظام په ډاګه کړی دی. ماهرین په دې نظر دي کچرې اټمي قوتونه غواړي چې اټمي وسلې دي په امن او دورانکارو د لاسونو نه لري وي، نو په دې مت کې به د یو بل سره همکارۍ ته دوام ورکوي.
درمون اوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی دا او د س ټکنیکی خرابې له وجې زه هغه اوریدونکي یا کتونکي چې زموږ ټی وی خبرونه په ټی وی کتل غواړي خو س وجه سي نسی کتای، خو په سو شیبو کې به دا ټکنیکی خرابې هم سمسي. وز به تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کوو سی په مطبوعاتو کې سره غلي دي او دا مطبوعاتو کې نن کتنه کړې ده زموږ همکار مختار خلیل صاحب.
یو طرف ته ګرد یورپ او آزاد دنیا برسلز کې د خونړو حملو په ویر کې اخته ده، او بل طرف ته د روس صدر ولادیمیر پیوټن شام نه د خپلو فوزونو د وستو د اعلان په ترس کې د شام په بابله د خپلې لوی منصوبې په عملي کولو کې آرام دی. د امریکې آنلاین خوریدونکي مشهور اخبار فارن پالیسی خپل یو تازه ګڼه کې د ولادیمیر پیوټن د شام په بابله د لوی منصوبې په موضوع یو تفصیلی معلوماتي مضمون چاپ کړی دی. د مضمون په سر کې لیکلې شوې دي دا خبره کول به د وخت نه وړاندې وي چې روس به څومره فوز د شام نه وباسي. پیوټن به په شام کې دومره فوجي ځایونه ځان سره ساتي چې د ضرورت په وخت خپل فوجونه واپس شام ته لیږلی او دغلته اچولی شي. نو په دې سبب دا سوچ یو خام خیالي ده چې د روس په وتو به شام کې د جنگ ته لګینی د اسد د مخالفینو په حق کې درنه شي. روس شام ته نه یوازې د صدر اسد د حکومت د فوزي ماتې نه د بچ ساتلو دپاره ننوتی دی، ولې دې دپاره هم چې د صدر اسد کورسۍ ښه مضبوطه کړي. دا دوه غرضونه د روس د خارجه پالیسۍ بنیادي مقصدونه دي، او د روس په خیال د روس فوزي مداخلت دا دواړه مقصدونه حاصل کړي دي. فارن پالیسی لکی چې د روس ملاتړ د شام حکومت ډیر غاویرا کړی دی او اوس د سمی خبری اوریدو د کوره هم وته دی. خو روس د صدر اسد په دې بنیاد انداز اختیارولو سره ډیر خوشاله نه دی، ځکه چې روس غواړي چې د شام حکومت خپل تازه فوزی نصرتونه جنیوا کې روانو امن خبرو اترو کې په درنه خوږه طریقه د برخې اخیستو تر مخې په سفارتي نصرتونو کې بدل کړي. هر کله چې د شام حکومت ان چې د ملک په سیاسي مستقبل هم خبرو اترو کې ډیر مینه نه لري. د ماسکو د واکدارانو او د صدر اسد ترمنځ د زړونو خیرې سنوي خبره نه ده. د کال 2012 د نومبر په 28 تاریخ د روس د هغه وخت وزیر اعظم دیمیتری میدویدوف هم په مات زړه یو بیان ورکړی و چې د ماسکو صدر اسد سره د کار کولو دپاره ښه تعلقات قایم دي، خو زموږ دا تعلقات دومره خواږه او نیازبین هم نه دي لکه څومره چې د صدر اسد پلار حافظ الاسد سره و. فارن پالیسی لیکي چې د روس او د شام د واکدارانو ترمنځ اختلافات ملګرو ملتونو کې د روس د استادی د ویټالی چرکین د دې بیان نه پس زیات شوی دی، په کم کې چې ښاغلی چرکین ویلی وو چې د صدر اسد خبرې د روس سفارتي حالو زلو سره سمون نه خوري. روس په اپریل کې شام کې د صدارتي او پارلماني انتخابونو په بابله د صدر اسد د 28 فروری د صدارتي فرمان په جاری کولو خپه دی او صدر اسد ته یادګیرنه کړې ده چې د دې دواړه قسمه انتخابونو کولو فیصله داسې شوې ده چې دا به د حکومت او د مخالفینو ترمنځ د یو نوي آئین په جوړولو د اتفاق راتلو نه پس کولی شي. خو مضمون لیکي چې د روس او د شام د حکومتونو ترمنځ د روان زړه بداوی نه داسې هیڅ علامې نه ښکاري چې صدر پیوټن ګینی په صدر اسد د خورو اړولو تیاری کوي. اگر که روس په مکمله توګه ځان د شام حکومت له نیول نه ورکوي، خو د اسد قیادت سره د روزګار جاری ساتلو نه ورسره بله چاره هم نشته. د روس سفارتکارۍ که یو طرف ته د شام د مرستې په بابله د شلو ملکونو په جوړ اتحاد کې د روس اهم سیمه ییز حیثیت بیا په ځای کړی دی، نو بل طرف ته روس په شام کې د خپلو مفاداتو په تحفظ کې هم کامیاب شوی دی. شام کې د ډزبندۍ په بابله د ملګرو ملتونو په قرارداد کې د روس او د چین په خواص د صدر اسد ذکر ونه کړی شو. د دې په بدل کې روس ډزبندۍ نه د احرار الشام او د جیش الاسلام ګوندونو د ویستو خپلې مطالبې نه لاس په سر شو. خو فارن پالیسی د خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دی چې امریکا او روس نن هم امن لوزنامه کې په ډیرو خبرو خپلو کې اختلاف کړي، په دې کې د عبوري حکومت د جوړولو، په دې کې د اسد د کردار، کمو یاغي ګوندونو ته د ترهګرو ویلو او نه ویلو، او عبوري حکومت کې د عدلیې د کردار خبرې شاملې دي.
اوس راځو یو بل ویډیوي راپور پلو ته، او زمونږ د ټي وي چې کومه خپرونه ده نو هغه هم بیا بحاله شوه. جرګه د پښتني ټولنې او کلتور یو داسې جز دی چې همیش دپاره یې یو مثبت رول لوبولی دی. دغه جرګه په دې وخت په کم شکل کې ده، او آیا د دې اهمیت لا هم د پښتني ټولنې برخه ده، او که نه د وخت چپو سره دغه جرګه کمزوري شوې ده؟ د ډیور ریډیو خبریال نعمت الله سرحدي په دغه باندې یو ویډیوي راپور لیږلی دی، راځئ چې دغه راپور ته غوږ شو.
د مختلف قبایلو تر مابینځ جوړې شخړې او بدۍ ختمولو دپاره په پښتانه وطن کې د جرګې ننواتې او د مرکې هغه پخوانی نظام اوس هم په پوره طاقت سره وجود لري او د پښتنو تر مابینځ روغې جوړې راولي. پخوا به د تقسیم اهل له مخکې د انګریز سرکار لخوا دغه د خپلې مرضۍ د قبایلي مشرانو جرګې جوړې دي، او قبایلو تر مابینځ به شخړې اوارولې چې هغه وخت د قبایلي جرګو ته د حکومت پلوه جرګې ویل کېدې. خو اوس یو قبایلي مشر اجم جاید خان نورزی وایي چې څومره جرګې دوی کړې دي هغه زیاتې په ازادانه توګه قبایلو مشرانو یو داسې پیسګې کړې دي چې هغه ودواړه پریکو ته قبولي شوي دي،
او داسې مثلا نشته چې هغه به د قبایلي جرګې د لارې نه شي حل کېدلی. او بیا په اسلام کې هم قبایلي جرګې ته ډېر اهمیت ورکول شوی دی، یعنی یو شرعي مسله کې لا دوی دوباره علما کرام کتای شي، خو کومه قبایلي جرګه چې شوي په هغه کې دوی دوباره بیا وایي بس همدغه چې د هغه هم شرعي اهمیت لري، هم قبایلی اهمیت لري خو یو غرض می دادی چې د سالیس اراده صفای کنه چې کوم سالیس دا غو به نیت صفای هغه خپل شخصي مفاد نه کې لري هغه لالچ نه کې لري او هغه د زی او خیلی نه کې لري نو بیا زما په خیال سره د موضوع نه څه هغه حل کېدلای نه سي
یو سیاسي پوهان او قبایلی مشر اصغر خان اسکزی د یو قبایلی جرګې په مهال وویل په پښتانه وطن کې اوس هم قبایلی جرګې ډیر زیات اهمیت لري چیرې شخړې جوړې سي قبایلی مشران په خپل منځ کې جرګې کوي او لوی لوی شخړې چې قتلونه هم پکې سوي هوارې کړي دي
هغه څه چې د پښتنو مشرانو ته د جرګې په لاس ورغلي نو خدای مکه چې ډیر بد سوي ډیر سخت واقعات سوي ډیر په زیات شمیر انسانان پکې ځای سوي خو پښتانه د خپل زبان د لارې د خپلې ژبې د لارې یو بل ته د اوډ ورکولو پر بنیاد باندې ډیرې درنې درنې خبرې په ډیر لږ وخت سره حل کوي یو داسې سره حل کوي چې یو د بل پر لاس اوبه سره مینځي یو بل ته ډوډۍ ورکوي یو بل ته میلمستیاوې ورکوي نو یقینا حکومتونه به وي په دې خطه کې به تبدیلي راځي د ریاستو بارډر لاینونه به بدلیږي را بدلیږي خو د پښتنو د جرګو سیستم سوای بل لار د پښتنو د حل نسته سوای د خپل جرګې سیستم مضبوطه کولو او په ایمانداری پر دې باندې عمل درآمد کولو
کڅه هم په خوا به د دوه قبایلو تر مابنس د قتل د تسبیه په محل په بدله کې به شج ورکول کېږي خو اوس هغه رواج هم ختم شوی دی یوازې د دیت او تاوان رقم ورکول کېږي خو بیا هم قبایل د خپل قبایلی رسم د قبایلی جرګې د نظام څخه ډیر خوشاله دي او د دې فیصلې په پراخ زړه مني نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا دیوا ریډیو ټي وی چمن
په بلجیم کې د ترخګر پیښو وروستو د نیوکو لړۍ لا هم دوام لري او څو شېبې وړاندې داسې په مطبوعاتو کې خبرونه راغلل چې دغلته د یوې چاپې پر مهال یو تن د پولیسو لخوا په ډزو وژل شوی دی او د سره ځنې بارودي توکې هم نیول شوي دي او داسې هم مطبوعات وایي چې ګینې دغلته په دغه وخت درنې دوه ډزې هم اورېدې شوي مونږ سره فرید اشرف د برسلز نه ټلیفون د لارې ملګری شوی دی هغې ته هرکلی کوو په سکایپ باندې مونږ سره دي ستړي مشئ اشرف صاحب
مننه کوم دان په اول سر کې تاسو محترم کتور کوم کو سلام نه وړاندې کوم لکه څنګه چې تاسو ویلې نن همداسې ډزې هم شوې وې او یو ترهګر کوم ځای کې چې پاس کېږي لکه په یو ځای کې چې په اسکاربیک په نامه دی هغه ته داسې ډزې هم شوې دي او یو کس په ډزو وزر شوی دی
درته وی چې فرید اشرف رو نن د جمعې ورځ و د غلطه په برسلز کې مسلمانان جمعتونو ته ورغلي وو آیا په دغه جمعتونو سکیورټي سخت کړې شوې و امامانو یا د جمعتونو چې کوم خطیبان دی هغه په خپلو خطبو کې سویل دي
دا سی و چې لکه نن هم موږ سکره جمعتونو ته لاړلو نو دلته کافی جمعتونه دي په سکیورټي سخت دا شانت نه و خو په لارو په کوڅو کې به مطلب سکیورټي تر سترګو کېدل او په جمعتونه کې ملایانو هم د خطبه مطلب چې کله کولې نو دغه ترهګری زبرید یو غیر اسلامي غیر شرعي او غیر انساني او یو ته د یو ډیر یو بد عمل وګڼو او دوی دا وباله چې یاره دا کسان چې څوک دا کار کوي نه په اسلام پورې تړلې دي او نه د اسلام نمائندګي کولای شي
او بل فرید اشرف چې په دغه سي پیخو باندې دغلتا پښتني ټولنې سره تعلق لرونکي یا مسلمانان د هغې لخوا تاسو څه خبرګون ګوري هغې سویره ترخه محسوسي
دا ساده چې لکه پرون روز چې کله د بلجیم پاچا هم کوم ځای ته لاړلو چې په غزه کې مطلب دوی هغه مړ شوی او په ګولانې کړي یې په غزه نو باندې نو هغه هم چې کله تللو په دې ځای کې ډېر مسلمانانو هم مظاهره وکړلې د مظاهرو په شکل راوتلي وو او د بلجیم د حکومت نه د دې په اکله خپل غم راضي ښکاره کوله او مسلمانان خو په دې ظاهره خبره ده چې ډېر زیات په خپه دي او دا داسې غني چې وا لکه په دوی هم برید شوی ده او ډېر مسلمانان هم په دې کې وزل شوی دي
او اخیری پښتنه درنه کوم فرید اشرف روډ چې دغلته کې په میډیا کې د برسلز یا د بلجیم دنه په میډیا کې په راپورونو کې او دغلته کې چې کوم ویډیوګانې چلول کیږي په هغه کې د دغه پیښو په حق لا د مسلمانانو سره تړون او یا د دغه چیړنې سیړنکار په شکل کې کوي؟
صحیح خبره ده، لکه څنګه چې دوی وایي چې نن ورځ د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم راغلی وو، نو هغه هم خپل د غمرازی مراتب وړاندې کړل او دا یې ورسره په دې کې د جرمني د عدلی وزیر دا خبره کړې وه چې دا د کوم لکه د مسلمانانو سره یا د ماجرونو سره کوم اړیکې نه لري، دا کوم کارونه چې سوي دي لکه دغه خلک چې راځي ماجرین نو لا کوم مسلمانان چې دلته راغلي دي دوی دلته لوی شوی دا کار کړی دا هغه خلک چې راځي هم دلته پاتې کیږي او هغه د قانون لکه مثال مسلمانان ټول پدې کې خکیل نه دي او مسلمانان دې سره هیڅ تړاو نه لري.
ډیر مننه کوم استاد فرید اشرف.
مننه کوم دان
شالو سي.
قدرمن اوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی د په خیبر پښتونخوا کې د تیر ونی راهیسې د بارانونو لکبل ولاړ فصلونه تباه شوي دي او کروندګر وایي کده د بارانونو روانه لړۍ هم داسې دوام وکړي نو به مکمل توګه د سبزی فصلونه ختم شي. په دې حق له تاسو ته د ملک وکاس ویډیو ریپورت وړاندې کوو.
خواږو کتونکو او اوریدونکو څنګه چې تاسو ته پته ده د خیبر پښتونخوا په مختلف سیمو کې د لسو دولسو ورځو داسې بارانونه وریږي. مونږ نن د پېښور په میوړو کلی کې موجود یو کم چې د سبزی لپاره ډیر زیات مشهور دي. دلته کې مختلف قسمه سبزیانې کیږي کم چې په عام مارکیټ کې په سیزن کې په بازارونو کې ملاویږي. ادې ځای کروندګر د باران نه څومره ځپلی شوي دي، د هغوی سبزی کم حده پورې خرابې شوي دي. ما سره یو زمیدار د دې میوړو کلی ګلتان موجود دی، دوی سره پوښتنه کوو چې دې څه دلته کې سبزیانې خرابې شوې دي. ګلتان وروره دا راته وایي چې ستاسو دلته کې څه سبزیانې وي او دلته کې څه څه خراب شوې؟
په دې ځای کې خو سبزیانې ډېرې دي، هر قسمه سبزي دلته دغه کېږي، خو دا کم پټي کې چې موږ موجوده ولاړ یو په دې کې دڼیا وه او په دې کې ټنډې وي. دا پینځلس ورځو راځي چې کم بارانونه ورېدلی دي، په دې کې او دوه ورځې نور ښکاره شوی دی. نور ما ته وګورم باران دی او باران دی، هغه مکمل دڼیا هم تباه کړه، ټنډې تباه شوې دي، غاړه د غنمان ولاړ دي، دا غنمان هم مکمل خراب کړي دي او ډېر نقصان یې رسولی دی. دغه ځمکه چې کومه ده دې خواته دا جوره ده، دغه خو یې مکمل تباه کړې ده او دا دې خواته ځمکه چې کومه ده لږه لوړه ده، نو دې سره ګزاره کیږي. دلته کې موجوده اوس ټنډې دي، بادرنګ دي، پالک دی، ټماټر دي، دا مکمل مونږ وته اوس دوباره خواري کوو. کم ځای کې چې وچوي دي بوټي هلته ناغه لګو، کم ځای کې چې بوټي شته دي هغې ته ګوټ کوو چې سره وته اچو دوی پیا چو چې یاره دا دوباره خدای پاک په حال کې، او کم چې تباه شوي دي هغه پټي به دوباره اوړي او بیا به خواري کوي زمیندار او ټماټر ټنډه به پکې کوي. دی خواته دغه ګرم ساګ او دغه مولای وسرې دا مکمل ختم شوي.
ډیر مرنه ستاسو اوریدونکو. ګلتان خبره تاسو اورې، دلته کې اوس موږ سره یو بل کاروندګر دی، د سبزی غټ کاروندګر دی، کارونده په مختلفو سبزیانو دی ځای کې کوي. صفت الله دی سره به خبرې کوو چې د دوی دلته کې څه نقصان شوی دی.
رجی زما پالک دوه جره خراب شوی دی، ټنډې مې وکړلې هغه خراب شوی، بادرنګ مې کړلو هغه نه شو، دی باران د وجه نه لکه نوم فصل زمو نه شلو، لکه اوس دوه جنورو لګیرو دی نه پاس چې کم دی، اوس جنورو لګیرو هغه فصل تخم خراب شوی کې چینجی شوی وو. اوس لکه مولی دی، پالک دی، بادرنگ دی، لکه اوس تورای شوی، کدوان دی، لیکن دا باران خراب کو پټونه وبنوتی دی، باران د وجن بس هغه زړی خراب شو، اګه چنجو شو بس هغه تخم اونو شلو.
اوس پتا سو سکه وې دا پټی چې تاسو خراب شو، سبزیان خراب شوی،
اوس بجی جی بس ناغي پای کو یا بس تخم بیا وروړو دوباره بتاون نو کوون بیا با هغه تخم بیا کرو، لکه خواریان به کو لکه اوس پټی به اوچو کنه، لیکن اوس پټونه وبنوز لکه پټنټر بته وبو بس وو چې پټي وچن بیا پکې اړو بیا پکې کارمنده کوجی لکه پسینه بشي کنه رستو بشي او جی.
کتونکو او ریتونکو په خیبر پښتونخوا کې د سیلې او باران نه ډیر زیات زیان چې رسیدلې دنو هغه د میوه بوټو ته دی. د میوه بوټي د ګل په حالت کې او د اوس د وخت کې دانه جوړي. ادي یو کروندګر باغبان محمد خان مونږ سره موجود دی، ادنه پښتنه کو چې د دوی باغ د وخت کې څه صورت حال کې دی.
کله چې باغ په ګلو نو سیلې او بارانو والو نو ګلونه دې ختم کړ، او اوس چې په دانه شو معمولی دانه دا وه پکې سده ګډې دانه پکې وه، نو هم په سیلې او باران راغو نو هغې سره بیخي باغ خالي کړی دی، بالکل یې کنګال کړی دی، هېڅ هم پکې نشته دی. چې کله دانه پخه شي نو هغې دپاره باران خي، او جدانه کچوی نو باران ولا خنه نه دک احساس کی زرم دا خو د ډنډر کې کچوی احساس کی زرم دانه غوردی
لیدونکو کتونکو څنګه چې تاسو وکتل او تاسو واریدل د زمیدار د کاروندګر د سبزې د مالکانو خبرې اترې مورید د باران نه ډیر زیات نقصانونه شوی دي خو کاروندګر له هر وخت په خپل پټو باندې چکر واهل پکار دي کم ځای کې چې د زیان صورتحال پیښې دي شي یا کم ځای کې چې فصلونه خرابېږي نو په هغه ځای کې سمدستي اقدامات کول پکار دي چې سبزیانې فصلونه در روان سیزن د پاره بچ شي او دوی چې غټ غټ تاوانونه چې کم دي د هغې نه لګې وړې تاوان سره مخ شي. ملک وقاص خان، ډیوه ټی وی ریډیو، پېښور.
قدم اردوونکو د بنو په حق لباندې ډیر سیزونه مشهور دي چې پکې مساله د بنو ډیره زیاته یادول کیږي، د بنو حلوا ډیره زیاته یادیږي او د دغې تر څنګ نور یو شمیر سیزونه دي. زمونږ د ډیور اډیو خبریال فاروق فراق صاحب هلته کې تللی دی او د دغه ځای د خلکو سره خبرې اترې کړي دي. کوم سیزونه چې مشهور دي په هغې باندې هم په خپل راپور کې ویډیو تاسو لپاره اخستې ده، نو راځئ چې دغه ویډیو راپور ته غوږ شو.
مینوالو ولاړی ما بنو کې، بنو د خیبر پښتونخوا یو وړوکی غونڅه خار دی، خو د بنو ډیر شي نه په ډیرو حوالو باندې مشهور دي، لکه د بنو مساله، د بنو حلوا، د بنو روجه، د بنو پکولونه. راځي نن درته د نږدې نه دغه مشهور شي نه خایم چې خلک پکې سونه دلچسپي لري. تاسو وینئ د وروجو د یو دکان سره ولاړم، خو په دې لږ غونډه ځای کې بلا خلک دي چې سار وخت دی راغلي دي، وریجي خوري ګرمه ګرمه او د دې نه خوند اخلي. راځئ چې نن د دې سره خبرې وکړو او ووایو چې د بنو په وروجو کې داسې څه دي چې په ټول پاکستان کې خلک وخلي. زلمیا په خیر سره مشه ته وریجي وخړلې؟
جی بالکل.
سونه وریجي ته وخړلې؟
جی بالکل. اوس ما یو په وخړ خاصه کله کله نیم سره مو خورم.
بنو وریجو کې څه دي داسې چې خلک ډیر زیات خوښوي؟
یاره بنو د پلاو ډیر مشهور دی او ډیر خلک خوښوي، چې ډیر خلک ځکه چې دلته کې کوم بنو ول مشهور دی ډیر ولر لري ځای نه خلک ورته راځي.
د سونه وخت نه وریجو دا کاروبار
دا تقریبا سلور کاله کوټلو.
سلور کاله دا ولې دی بنو وریجو ولې داسې خوږی وي او خلک ولې په شوق خوري؟
دی باندې وریره باندې خلک خرچا کوي او ریږي او په زماري حاجی نه خوږی غوښته مې خپل د نورته خوري خپل نمبر ولای.
پدې
تقریبا میرا 30 کیلو تا 70 کیلو غوښه دی.
او دا کیلو څنګه ورکوي؟
240 شي بیا
240 کی خلک راضی خوري؟
خلک مش په دې غوای نه شي.
او د کمو کمو علاقو خلک درته راضی
مش ته دار نه خلک راضی؟ د کراچی نه، د سوات نه، بدون نه، د بانی، د پېښور، د پینډی، اسلام آباد، د لی خان، منار نه خلک راضی و مش ته
او ګرانو مینوالو. دا د بنو په 10 چوک کې ولاړم، په 10 چوک کې راته د حلوا یو دکان په نظر باندې راځي. پلا خلک د حلوا په خوړلو باندې بوختي، الان کې وایي چې حلوا د ژمي خوراک دی او دا د مارچ میاشته ګرمي په داخلي دو باندې دا. خو بیا هم ډیر مینوال راغلي دي دلته حلواګانې خوري. راځي چې دغه حلوا در دوه غن چې دی ورته په خپل جبه کې سپینسر ورې شوای. دا مشر حلوا خلکو ته په پلیټونو کې ورکوي او داسې یو غوبل دی په بندوي چې ګنه مفت ورکوي، خدای په پیسو ورکوي. داسې ورکوي کاکا که په پیسو ورکوي؟
پیسې باندې
په پیسې باندې ورکوي. دا دون رش په ولی
دغه خلکو بس دغه دا خو سپینسر حلوا د مشهور دی، هر سړی بس چې بازار ته راځي نو دغه خوري.
دا د سنه تیاروي دي کیسه څه لګي؟
چینی، غوړي او میده پکې استعمالي دي.
دا څنګه ورکوي؟ پاو
پاو 40 روپے.
ورځ سونه حلوا خرڅو
تقریبا 200-300 کیلو دي.
دا د خلک کورون ته مړي کدل ته
نه دوبای رسځي.
یاره دا هډر بهتري شي، غذا دا یو او سست غذا دا
سکی چی پتی کی خری مطلب میدا دا چینی دا رو غوڑی دی شما والا نو دا غا شای چی دا تے خلق دے پر دے صحت دے پر شای دا غذا دا پروڈکشن سڑائی
او تاسو ته چې ملمانه کور ته راشي نو دا په خوري کنه
الوا غو ته شاید چې پښتو شي یو غټ مطلب دی چې الوا دې نه خوړل کنه چای نو مطلب دې چې ملمانه انده
او دې بنو خلک ټول مليان خو نه چې الوا یې خوخه
یاره مليان دې مليان نه دي دا دې هر چا دې پاره دا
یاره مننه او ګرانو مینوالو د بنو مسالې هم ډېرې مشهور دي راځي چې د الوا نه پس درته مسالې وخاندو د بنو د مسالو په یو مارکیټ کې ولاړم دا یو ډیر لوی مارکیټ دی د زما په خلاص په کس لاس دواړو طرف ته د مسالو دوکانونه لیدل کیږي او تاسو هم کله چې بنده دی مارکیټ ته راوځي نو مخ سره په هغه باندې بهترین خوشبویان لګي لکه چا چې ډیر خط عام تیار کړی وي د دې مسالو د خوالي وجه څه ده دا به دغه مسالو د پلورونکو نه معلومه حاجی صاحب ستړی مشي
مهرباني خوشاله
اچھا تو سونا وقت نہ دگا مسالے کاروبار تو
سن 1944 پاکستان نو جوڑ شو
اجی صاحب دار تو اے بنو پ مسالو کے داس سوی چ خلق کی خوخی
بنو مسالے تا اللہ رب العالمین غیبی خوند ر چولا دا او مسالہ دی یو دی دو شین نہ جوڑی دی تقریبا دے کے اول اول دنیا دا مرچا کائی دا کورکمان دا تور مجتی لاچی دی دلچینی دی زیرا دا تسپتا دا نردنا دا امچورا دا اوگا دا دغه شاین مسالا جوڑی دی او چه دا پا خپل مقدار بنده واچاوه بیا پاس تا صحیح که دی چه بی مقدار ای واچاوه غلط ای واچاوه بیام ندا صحیح چه صحیح انداز بنده مسالا واچاوه نو آغا مسالا پا دنیا که مشهور دا
دا مسالا کلو پا سو بنده وی
مسالا جی خن خم مسالا زپ خپل ځان باندې 1400 روپے سور سیر ورکوم خو 1200 گرام ورکوم ټول دنیا استعمالي بل ورځې امریکې ته تقریبا 20-25 کیلو یو لا نیم نیم کیلو نور ته باندې کړه انګریزان یا خوري پښتون یا خوري پنجابیان یا خوري هندوان یا خوري هندوان دلته نه د بنو نه د میرمشانا د خیس نه تلی دی انډیا ته هغه د مصالح خپل دکان نه دی مگر د کور د پر مصالح د مان غواړي لاهور نه لاهور نه پوګا د سپدی
ګرانو مینوالو په بنو کې مې وګرځولې د بنو ریجه د بنو مصالح د بنو حلوا مې درته خودا خود بنو یوازې دا نه دی مشهور د بنو کپڑا هم مشهور ده سادر هم مشهور دي او د بنو شاعران هم غره مشهور دي غازی سیال ده پکې په بنو کې د ګلنار بیگم غونته عظیمه سندرغاړې هم دفن ده خو نن صرف هم بده باندې گزارا فاروق فراق وایس اف امریکا ڈیوا
قدرمن اوریدونکو د ډیو رادیو د یو ساته خبري خبرونه په دې ځای کې پای ته رسیدو خو یادونه درکو چې په واشنگټن کې د درویشتم مارچ نه دغلته کې د چیری فیسټیوال شروع شوې دي او په دغه کې یادونه درکو چې سګنی کال به دا ویل کېږي چې 15 لک خلک دغه ته راځي یاد دی چې دی وخت کې په واشنگټن کې 3020 ونې د چیری ولاړې دي کمی چې په کال 1912 کې جاپان لخوا 3000 ونې امریکا ته په تحفه کې ورکړل شوې وي او دغه ونې چې کوم دی نو هغه وروستو 3000 ته رسول شوې دي یادونه درکو چې د غزل محفل پروګرام به هم د چیری بلاسم فیسټیوالز چې کوم کیږي هم په دې باندې تاسو ته زمونږ همکار بختور شاه وړاندې کوي هغه نن د ورځې موضوع ګل یې خو دی دا نو ضرور دغه سره په دغه پروګرام کې هم شامل شي برخه واخلي ویوري او د سپرلی د دې خوندور موسم نه تاسو هم یو قسم لا ځان په دې کې د بختور شاه سره شریک کړئ او د دغه نه خوندونه واخلئ نو زمونږ د دې یو ساته د ټي وي خبرونه نه زه اشفاق مومند ستاسو نه خلو اجازه خو ورځ ته غواړو خښ په ته غواړو خا د وباد اوسئ